آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
ټاکل سي به چې نن د سهار پر 8 بجو به د تورخم لارې برته پرانیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی چې د سوریې په جنوب کې پر هغو قوا بمباری کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي.
ترنډون کو نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د غبرګولی اجازهات وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 13 کېږي. روان خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به ووري چې د روغتیا نړیوالې ټولنې 121 میلیونه ډالر یو پلان جوړ کړی ده چې د زیکا د وایرس په خلاف مبارزه پیوکي. د افغانستان حکومت وایي د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د تورخم پلانجه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي او په داس حال کې چې په لیبیا کې د جنگ مخ پر زیاتېدو دی. د تیرو دوه میاشتو په موده کې د سمندر په لاره د شمالي افریقا نه اروپا ته د مهاجرو پراتګ کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه د خپل خبریال سره په ننګرهار کې په دې غږی وو چې د تورخم دروازه لکه څنګه چې پاکستاني چارواکو ویلي دي ښایي نن په 8 بجو پرانستل شي. د رپورټونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
ټاکل شوی چې نن د سهار پر 8 بجو به د تورخم لاره بیرته پرانیستل سي. دغه لاره وروسته له هغه نه وتړل سوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وسوې. د دې نه مخکې ویل سوي وه چې افغانستان د تورخم د لانجې د حل په خاطر د خبرو دپاره د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد استي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د 2 ورځو نښته وروسته د چهارشنبه په ورځ بند وسو. خو هغه لانجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې د جوړولو په خاطر راپورته شوې وه لا نه ده حل شوې. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د افغانستان درې عسکر وژل شوي او د پاکستان یو جګړن وژل شوی او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیت احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو اوو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ دا وخت د افغانستان د امنیتي وضعیت په هکله یو رپورټ خپور کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې افغان حکومت اوس هم د سترو نفوس لرونکو سیمو کنټرول په لاس کې لري او کلیدي مواصلاتي لارې هم تر کنټرول لاندې دي، خو وسلوالو یاقیانو د هیواد امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانانو څخه په یو سروې کې د امنیت په هکله پوښتنه شوې او 42% ویلي چې امنیت د طالبانو د وخت په مقایسه لا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر د 2009 کال رئیس په افغانستان کې د ملکیانو د مرچوب شمیر تعقیب یا وایي چې په 2015 کال کې دغه شمیر د پام وړ په اندازه لوړ شوی او د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2015 کال په مقایسه زیات ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي، ځکه وسلوالو غټو ښارونو ته جګړه انتقال کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پر روسیې باندې انتقاد کړی دی چې د سوریې په جنوب کې پر هغو قواو باندې بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. ښاغلي کارټر چې د خبریالانو سره پرون د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت کې خبرې کولې ویل چې پر هغو قواو چې روسیې بمباري کړې ده هغوی په اثر کې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوله. شاغلی کارټر وویل چې یا خو دا کار قصدن څه وایي چې په هغه صورت کې د روسیې د اهداف سره په ټکر کې دي چې وایي د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کوي، او یا هم دا کار سهوان څه وایي چې په دې صورت کې بیا دا بیانیه چې دا سهوه د کمزورو استخباراتي معلومات په خاطر شوې ده. شاغلی کارټر زیاته کړه چې د روسیې پوځ د اړیکو د هغه مستقیم لاین څخه موثره ګټه نه ده پورته کړې چې هدف یې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت و تر څو د هوایي عملیاتو پر مهال سهوان د یو بل په نښه نه کړي. د ایران حکومتي مطبوعات او د کردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کردي یاغیانو او د ایران د سپاهي انقلاب د ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. نښتې د کردانو په ښارګوټو کې رامنځته سوي او پکښې د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کردانو د تلفاتو په هکله لا تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د کردانو یو چارواکي امریکا ډاغ ته ویلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د ایران د سپاهي انقلاب یو قومندان چې صمد بوستاني نومېدي او د شنو په ښار کې مرستیال قومندانو هم شامل دی. د ایران کردانو تل د ایران څخه د تهران څخه د خودمختاري غوښتنه کړې او ګایي د عراق د کوردی ځواکونو څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د ایرانی او کوردی ځواکونو ترمنځ نښتې ډېر لږ پیښېږي. خود روان کال په پیل کې کوردی یاغیانو د ایرانی ځواکونو پر ضد د پوځي کمپاین د پیل اعلان وکړ. دغه ډله وایي چې هدف یې دا دی چې ایران دوی ته سیاسي امتیازات ورکړي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې دي د سیایې د تحقیقاتو د ډلې د هغو چارواکو پر ضد اقدام وکړي چې پرې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. په امریکا کې میش دغه سازمان ادعا کړې ده چې د سیایې په نویو افشاد شویو اسنادو کې راغلي دي چې د دې سازمان غړو جرایم ترسره کړي دي. د بشر د حقوقو د څار د سازمان مشر کین ادوارد په یو بیانیه کې ویلي دي چې د دې جرایم پر ضد عدم اقدام به د ولسمشر اوباما د حکومت پر دورې باندې یو داغ پرېږدي. دغه سازمان د امریکا د ولسمشر څخه غوښتي دي چې د سیایې د تحقیقاتو د پروګرامونو د ارزیابۍ دپاره دي یو ځانګړی سارنوال وټاکي او دا چې امریکا دي د شکنجه سویو کسانو څخه رسمن بخښنه وغواړي. د امریکا د معلوماتو د خپرولو د قانون پر اساس د روانې اونۍ په پیل کې سیایې مجبوره سوه چې 50 اسناد افشا کړي چې پکښې د شکنجو یادونه سوې. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی دی. په دې لیدو کاتو کې زیات شمېر لوړ پوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. 30 کلن ولیعهد د اوسني پاچا سلمان زوی دی او د ملک د دفاع وزیر د لومړي وزیر د مرستیال په صفت دنده ترسره کوي. هغه د هغه پلانونو یو مهم طرح هم دی چې هدف یې د سعودي عربستان د اقتصاد مختلط کول دي او تر 2030 کال پورې د تیلو پر عایدو باندې د دغه هیواد د اتکا کمول دي. سره له دې چې ځوان دی، خو ولیعهد محمد بن سلطان ته د سعودي عربستان په حکومت کې د یو قوي شخص په سترګه کتل کیږي. هغه د ولسمشر اوباما د حکومت د زیات شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په دغه سفر کې لیده کاته کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:03 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږ استه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په تورخم کې پاکستانی چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې په محلي وخت د سهار په 2 بجو به ښایي چې د تورخم دروازه پرانستل شي او یوازې هغو کسانو ته به اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تازه حال د خپل همکار ذبیح الله غازی ناخلو چې د ننګرهار نه زموږ سره د تلیفون په کرخه عمل دی. غازی صاحب، مهرباني وکړئ تازه معلومات تاسو د چارواکو سره غږیدلی یاست یا دلته چې کوم راپورونه راغلي دي چې نن سهار به په 2 بجو خلاصیږي، ستاسو معلومات څه وایي؟ غازی صاحب غږاورې ښه، متاسفانه چې البته زموږ لاین ورسره قطع شوې ده. لږ وروسته بیا کوښښ کوو چې د خپل همکار ذبیح الله غازی سره وغږیږو چې د تورخم دروازه پرانستل شوې ده، هماغسې چې د پاکستان حکومتي چارواکو وعده کړې ده. البته د افغانستان د حکومت سره چې د سهار په 2 بجو به نن پرانستل کیږي او یوازې هماغه کسانو ته به اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري، یعنی پاسپورټ ولري او د پاکستان ویزه ولري. خورزو لمړی مطلب ته د روغتیا نړیوال ټولنې یا WHO د 120 میلیون ډالر یو پلان پیل کړی دی چې د زیکا د ویروس په خلاف مبارزه وکړي. نور تفصیل د خبريال لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال ټولنې د 120 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو 13 میاشتو کې د زیکا د ویروس په خلاف مبارزه باندې وکړي. دغه پلان د تیر پلان په سی پیل شوه ده چې د فبروري په میاشت کې پیل شوه او 100 میلیون ډالر غوښتنه پکې شوه. د روغتیا د نړیوال ټولنې په نظر د زیکا ویروس ډیر جدي دی، نو له دې کابله په پیسو کې د پوره زیاتوالي غوښتنه شوې ده چې د دغې ساري ناروغۍ سره چلچلن باندې وکړي. د زیکا وایروس چې اوس تقریبا په شپېتو هیوادونو کې مخ په خپرېدو ده د مایکروسفالي سره ارتباط لري او دا داسې یو وایروس ده چې د نوو زیږیدلو ماشومانو مغزو ته تاوان رسوي او معیوبه کیږي او عصبي بې نظمي پیدا کوي. د دغې ناروغۍ اصلي مرکز لاتین امریکا ده. د ډبلیو ایچ او نطاق طارق یاسر یو ویچ نو وایي په کار ده چې د زیکا وایروس ته منسجم عکس العمل وښودل شي چې د ښځو او هغو نجونو چې عمرونه د اولاد زیږیدنې ته رسیدلي وي مرسته وشي. یا سریویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This strategy will place greater focus on preventing and managing medical complications caused by Zika virus infection by providing counseling and treatment if necessary.
دا ستراتیجی به ډیر ټینګار د طبي پیچلتیا په مخنیوي او انتظام باندې وکړي چې د زیکا وایروس سبب شوی دی که ضرور شي امیندوارو ښځو انډیوالانو کورنۍ او متاثره شوو کسانو ته مشورې ورکړی شي او علاج یې وشي او د ټولنو سره به کار وشي چې کوشش وکړي پوره قابلیت او روغتیایي سیستمونه ولري چې د ټولنو سره ضروري مرستې ورباندې وکړي. دغه پلان د زیکا د خپرېدو یو شمېر خاص خصوصیتونه څرګندوي چې هغه بیا ضروري خاص څارنه او نړیوال عکس العمل غواړي. په دې کې د ماشو له لارې په نړیواله سطح د زیکا د وایروس خپرېدل شامل دي. ډبلیو ایچ او وایي په هغو سیمو کې چې د لومړي ځل لپاره د زیکا وایروس پکې خپرېږي د معافیت نه موجودیت دغې ناروغۍ ته اجازه ورکوي چې په چټکۍ خپره شي. دغه ټولنه وایي د واکسینونو د علاج په چټکۍ سره د معاینو موجودیت او همدغه راز په متاثره شوو سیمو کې حفظ الصحې او روغتیایي خدمتونو ته لار نه لرل د اندېښنې وړ خبره ده او خاصه پاملرنه ورته باید وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړن دویمه نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 23 دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل تمه کیږي چې د افغانستان په وخت د زهر په 8 بجو به د تورخم دروازه پرانسل کیږي. تازه حال د خپل همکار نه خلو چې زمونږ سره ټلیفون پکر حمل دی ونه پګی چې زمونږ غږ باور کنه. غازی صاحب غږ اوري اوس؟ بله غازی صاحب غږ اوري. متاسفانه غږی نه اوریدل کیږي. پر صورت افغان د افغانستان حکومت ویلی دی چې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزای د تورخم په لانجه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. تر اوسه لا د اسلام آباد ته دغه سفر نه ده معلومه شوی. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ویلی دی چې ښاغلی کرزای به د یو پلاوی په مشرۍ زر اسلام آباد ته لاړ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام شینواری په دې حق له د ښاغلي غورزنګ سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د پاکستان د دولت له لوري افغانستان ته یو رسمي دعوت را لګول شوی او د دې لپاره چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد هنی پتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی پاکستان ته په تورخم کې د وروستۍ رامنځته شوې لانجې په ارتباط د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. د افغانستان د دولت له لوري فیصله وشوله چې پاکستان ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت برسیال په مشرۍ یو هیات د دې مازري پر سر د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. په نړیوالو چارو او زمینی امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ښاغلي اسمت ته ټلیفون کړی و. په دغه ټلیفوني خبرو کې په څه باندې خبرې شوې پرته له دې چې د دې مسلې په جزئیاتو خبرې وکړو غواړم یادونه وکړم چې د پاکستان د دولت له لوري یو رسمي تماس نیول شوی و د دې لپاره چې دعوت ورکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي صلاح الدین خان ربانی ته او د افغانستان د دولت رهبری له لوري پریکړه وشوه چې د دوی د دې بلنې په ځواب کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان اسلامي جمهوریت ته سفر وکړي او د دې پلاوی مشري به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت معین کوي. په تور هم کې لا اوس هم وضعیت حالت نه راغلی لاره تړلې ده هلته نخته ولاړ دي قربانټینګ شوې ولې او زمنن سرکار چې د کڅوړې لپاره شکر شو اغم ولارله او اما استاسو ویلی مساله لا کوبش پرتوګه حوارنه ده او د دې حواری لپاره د افغانستان دولت په ډیپلوماټیکو هڅو باندې ټینګار کړی ده او د امبي هڅو په ادامه و د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مهم په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی د پاکستاني مقاماتو سره د مذاکرات لپاره اسلامآباد ته سفر وکړي. امیدوار یو چې د مذاکرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوی وروستی معزل پایته ورسیږي.
په سیو کې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې څرګندونې لرلې، تاسو څرګندونو ته څه
وایئ؟ د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر د پاکستان د اسلامي جمهوریت لپاره او زمنن د افغانستان د جمهور رئیس خاص نماینده یو له ډیرو مخکښو او تکړه سفیرانو څخه دی. هغه په ډیر مسؤلیت سره د افغانستان د دولت په استازیتوب د پاکستاني مقاماتو سره مذاکرې پر مخ بوتللې او د مذاکراتو سلسله هغه ځای ته ورسېده چې له دې وروسته به د افغانستان د دولت یو هیات چې د بهرنیو چارو د وزارت د مهم په مشرۍ هلته سفر کوي تعقیب کړي.
تاسو په لوی خبري نه څه چې د افغانستان لوی ملي پروژو ته د غواخونو پاک له سرګندونې وکړي.
زه فکر کوم خدای چې پدې دا خبره پدې شکل وکړي چې په افغانستان کې د لوی ملي پروژو ته به د ټولو د سیمې د ټولو هیوادونو په خاصه توګه د همسایه هیوادونو په ګټه دی او د دوی همکاري کولی شي چې د دې لوی پروژو په تطبیق کې همکاري او مرسته وکړي او دا پروژې د دوی په همکارۍ سره په اسانۍ سره تطبیق شي چې په نتیجه کې به د سیمې ولسونه رفاه ته چې د ټولو هیوادونو مشترک هدف دی ونه ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګرانوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. البته کوخ کو چې په ننګرهار کې د خپل همکار زبیح الله غازی سره وغږیږو د تخنیکی ستونزو له وجې زمونږ غږ سم نوري وسو او بل کوشش کړی د ورسته کوشش غازی سره وزغه غوري. متاسفانه غږ نوري خپلته تازه خبرم ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه به د افغانستان په وخت د سهار پاتو بجې پرنستل کیږي خو په خپل افغان چارواکو ویلي دي چې د غژمنه ورسره شوې ده تر اوسه عملی شوې نه ده. اته بجې معلومه شي چې لار پرنستل شوې ده او کنه ده پرنستل شوې او د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې یوازې حق کسانو ته به پاکستان ته د داخلي دوه اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تاسو کولای شئ چې د دې موضوع د لا تعقیب لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبری خبرونه واوري او همدارنګه په فیسبوک کې کولای شئ چې د موضوع زموږ سره تعقیب کړئ. وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده. تازه معلومات هلته هم تاسو سره شریکو. اوس هم د روانې خبرونه یو بل مطلب په داس حال کې چې په لیبیا کې جنگ مخ په زیاتېدو دی. د تیرو دوه میاشتو په موده کې د سمندر په لاره د شمالي افریقا او اروپا ته د مهاجرو په راتګ کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. په مګړې د لندن د امریکا غږ د خبريال هنري رجول د رپورت تفصیل د چیز من همکار سید سلیمان شاه درته دراوروي.
کوم تازه ارقام چې اروپایي اتحاد خبره کړې دي ښایي چې په زیاتره مواردو کې د لیبیا ساحلي ساتونکو په مهاجرینو باندې ډزې کړې دي او ډېرې بې سرنوشته په ککتیو کې خوشي کړې دي او کوم کسان چې نیولې دي د توقیف په دوران کې ورته زجر او شکنجه ورکوي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي چې یونان ته د سمندر په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په راتګ کې اوس کمی راغلی دی ځکه چې یونان او د بالقان ځینو نورو هیوادونو لویدیځې اروپا ته د سفر کولو ټولې لارې بندې کړې دي. کوم کسان چې اوس اروپا ته راځي د افریقا په نیمه وچه کې له ډېر اوږده سفر نه وروسته ځانونه لیبیا ته رسوي او بیا د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره د ایټالیا په لورې سفر کوي. د اروپایي اتحاد چارواکي وایي یوازې سږ کال په مئی کې په یوې هفتې کې 10,000 کسان چې د لیبیا نه سمندري سفر پیل کړی و د مدیترانې مرکزي سواحلو ته څیرمه له هغو کشتیګانو نه وژغورل شو چې په اوبو کې ډوبېدلې. په داسې حال کې چې د غیر قانوني مهاجرو شمیر مخ په زیاتېدو دی اروپایي اتحاد د آپریشن سوفیا په نوم سمندري عملیات چې هدف یې د قاچاقبرانو د کښتیو په نښه کولو د یوې میاشتې پورې وغځاو. مګر د یوروشیا ګروپ نوم د یوې اروپایي موسسې مسؤل ریکارډو فابیانی چې له مهاجر سره مرسته کوي بل نظر لري او وای
مایګرنټس اند موست امپورټنټلی سمګلرز
مهاجرین او قاچاقبران دوړ خپل ځانونه د اروپایانو له نوي پالیسۍ او کړنلارې سره عیارای په یو نوي چاپیریال کې فعالیت کوي او د دې خبرې معنا دا شو چې اروپا ته د مهاجرو د بهیر مشکل نه کمیږي. یوازې سکال 2100 کسان اروپا ته د سمندر په لاره باندې د راتک وخت په اوبو کې غرق شو او مړ شو. په روانه میاشت کې اروپایي اتحاد د لیبیا په شمول له هغو کلیدي هیوادونو سره د همکاري یو پلان اعلان کړ چې له خاورې نه په غیر قانوني توګه اروپا ته د رسیدو په تکل غیر قانوني مهاجرین سفر کوي. مګر د فابیانی په وینا په داسې حال کې چې په لیبیا کې جنگ دوام لري، دوه متضاد حکومتونه پکې فعال دي او مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې کنټرول لري، ډېره ناممکنه ده چې د اروپایي اتحاد سره سم همکاري وکړي.
The Libyan Coast Guard will nominally
په دی اړه باندې لیبیا ساحلي ساتونکو د اروپایي اتحاد او د ملي والد حکومت سره همکاري ژمنه وکي. مګر مهمه خبره دا ده چې امریکایي او کنا او د پردیشا ته څه پیږي په خوله یو څوي او بیا بل څه کوي. همدا ساحلي ساتونکو له قاچاقبرانو سره لار نشي، پیسې ورنخلي، پټې معاملې ورسره کوي یا په هغه باندې خپل سترګې پټي او پردي چې اروپا ته سفر وکي او یې وسلوالو ملیشو ته ورسپاري چې قید کړي او ویش کوي. دا فی نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل د لیبیا ساحلي ساتونکو په دې تورن کړی دي چې د جغرل په دوران کې مهاجرین وحی ټکای او نسی او کله کله هم د غشان ترګي. دا فی نړیوال سازمان له یو شمېر کسان سره چې ژوندۍ بچی ودی او اروپا ته پر رسیدو بریالي شو مرکی کړی دي هغه ټول قصه ورته بیان کړه.
Documented cases of shooting
ټول دا خبره وکړه چې د لیبیا ساحلي ساتونکو سره په ډیر غیر انساني او وحشي شکل رویا کړو. دا د نړیوال سازمان غړي وان ګولیک په دې اړه امریکا غوښته ویل موږ په څو مواردو کې د مهاجرینو د ژغورلو په بانه د مهاجرینو د وشتلو او په زخمي حالت کې به سرنوشت پرې خودو او لوټولو په اړه اسناد را جمع کړی دي چې د قید او توقيف په دوران کې دغه کسان ډېر بد بد وحل شوي او شکنجه شوي دي. یو ځلې خود د لیبیا ساحلي ساتونکو د مهاجرینو نه ډکه یوه کښتۍ د سمندر په منځ کې پریښوده چې انجن یې له کار نه غورځېدلې و او د ډوبېدو په حال کې و. عجیبه خبره دا ده چې اروپایي اتحاد د لیبیا سره هغه شان چل چل نه کوي لکه چې له ترکیې سره کوي. اروپایي اتحاد په غلطۍ دا فکر کوي چې لیبیا به وکولی شي چې د هغو مهاجرینو لاره بند کړي چې اروپا ته د رسیدو هڅې کوي. ملګري ملتونه وایي چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې 2000 ماشومان چې څوک سره نو ملګري له شمالي افریقا نه اروپا ته پر رسیدو بریالي شوي دي. خو له ډېرو سره په لاره کې به حد زیات ظلمونه هم شوي وو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا وخت 2,15,000 کسان په لیبیا کې په دې انتظار ناست دي چې کله به ورته موقع برابرېږي چې دغه جنگ ځپلي هیواد نه ځانونه اروپا ته وباسي. په دې جمله کې په 10,000 کم کې ماشومان هم شامل دي. څوک سره نه دي ملګري او په خپل سره د سفر کولو تکل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي د بوکو حرام افراطي ډلې په روانه میاشت کې د نایجیریا په جنوب ختیځ کې حمله کړې دي چې 2.1 میلیونه خلک بېکاره کړي دي. دغو بېکاره شوو خلکو په موجوده منابعو فشار زیات کړی دی او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جنف لازو ته په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو ادارې د مهاجرو د نړیوالې ورځې نه د مخه چې د دوشنبه په ورځ د وای 2.1 میلیونه خلک په تیرو درو کالو کې د بوکو حرام د افراطي ډلې په حملو کې د چاد د جاهل په کاسه کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي دا په افریقا کې د بې کوره شوو خلکو مخ په زیاتېدونکو ستونزه ده. د بوکو حرام د روانې میاشتې د حملو نه وروسته د نایجیریا په جنوب ختیځ کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابېږي. افراطیانو په سرحدي ښارګوټي بوسو باندې د حملو نه وروسته په سلګونو زرو خلکو د دفاع په ښار باندې اور مات شلو. په دفاع کې لا په خوا 240,000 بې کوره شوي خلک اوسېږي چې ډېرې له نایجیریا نه ورغلي دي. په نایجیریا کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لپاره د مدیر مرستیال بلکې سم مچان ان همدا اوس له هغه سیمو نه راګرځېدلې ده چې سخت متاثره شوې دي. مچان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
called Route Nationale Numéro 1, which is the main road going to Bosso. And we saw so many people moving along the road.
Mangla asli lara na ulalu che mili lumli lwe lara balal kegi da lara Bosso ta warzi. منګ ډیر خلک ولیدل چې د دغه لارې په شاوخوا کې په حرکت کې وو. په خاصه توګه تقریبا 40,000 ښځې او ماشومان واقعا د دوی حالت ډیر خراب و. دوی ته د څکلو پاکې اوبه، خواړه او سرپنا نه رسېدلې او دا وضع ټکان ورکوونکې وه. ډبلیو ایف پی په 1400 تنو باندې چې نوې بې کوره شوې دي د 15 ورځو لپاره عاجلې مرستې وویشلې. نور خواړه په لاره دي چې زر به ورورسېږي. ډبلیو ایف پی وایي هیله لري چې په دې به قادره شي چې په دفاع کې 250,000 تنو ته خواړه ورسوي. مګر په دغه سیمه کې د جنجال او د مهاجرو له بهیر نه د مخه هم د خواړو کمښت و. زراعتي تولیدات تیر کال په دغه سیمه کې له اوسط نه کم و. د بې امنیتۍ له وجې نه ځینې مارکیټونه تړل شوي وو. د اټکل له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې په درستې سرحدي سیمې کې 14 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. مګر د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د مرستو رسول مشکل دي. بې امنیتي اساسي موضوع ده او یو شمېر خلک تښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لپاره سیمه ییزه استازه لیز اهوا وایي
وی ورک ټوګیدر وذ د پولیس اند وذ د ملټری to orient them to those localities where they can stay. And this
من د پولیسو او پاو سره په ګډه کار کوي چې دوی هغه سیمه ته برابر کړو چې هلته به دوی په امنیت او حفاظت کې ژوند وکړي. دا اسانه کار نه دی، ځکه دا بالکل سرګند خبره ده چې یو څوک د چا د جاهل د کاسې په باره کې خبرې کوي نو حکومت د دغه خلکو د حفاظت په برخه کې ناتوان دی. په دغه سیمه کې ډیر کم روغتیایي مرکزونه دي او موږ باندې زیات فشار ده چې په داخل کې بې ځای شوو خلکو او مهاجرو ته مرستې ورسوو. داسې خلک هم شته دی چې هغه مرستې ورته نه رسیږي چې دوی ورته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو ادارې د څه باندې 500 میلیونو ډالر غوښتنه کوي چې په سیمه کې تقریبا 5 میلیونو خلکو ته مرسته ورباندې ورسوي. تر اوسه پورې د دغې غوښتنې یوازې 40% رسېدلې.
پام کړئ د سات مهم خبرونه ته ټاکل شوی چې نن د سهار پر اتو بجو باندې به د تورخم لارې بیرته پرانیستل سي. دغه لارې وروسته لاغنه وتړل شوه چې د دواړو خواو ترمنځ نشتی وسوي. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګان وایي چې افغانان اوس تر بل هر وخت د لږ امنیتي احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو وو کلونو په پرتله اوس د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ ناوخته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ خپور کړ. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې د سوریه په جنوب کې پر هغو قواو بمباري کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. ښاغلي کارټر دغه اقدام جنجالي بللی دی. د ایران حکومتي مطبوعات او د کردانو چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د عراق او ایران ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ایران کوردی اخیانو او د ایران د سپاه انقلاب د ځواکونو ترمنځ نشتی سوي دي. نشتی د کوردانو په شارګوټو کې رامنځته سوي او پکشي د ایران شپږ سرتیري وژل سوي دي. د کوردانو د تلفاتو پخله لا تر اوسه پورې څه نه دي ویل سي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي دي چې د خپلې کاري دورې د ختمېدو مخکې د سی آی ای تحقیقاتو د ډلې د حقوقو چارواکو پر ضد اقدام وکړي چې برې د بشر د حقوقونه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې لیدلې دي. په دې لیدو کاتو کې زیات شمېر لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
او درنډونکو پمده سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطالب هم پاتورستل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه. د تورخم په حق لا تازه معلومات هم ده چې پاکستانی چارواکو ویلي دي د افغانستان په وخت د سهار پاتو بجو خای د دروازه پرانستل شي. افغان حکومت هم وایي چې د غوی سره د غژمنه شوی ده خو به کتل شي چې پاتو بجو پاکستان خپل د غژمنه عملی کوي کنه. خو پاکستان ویلي دي چې واځي حق کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. تازه معلومات زمونږ په مخمنه خبری خبرونه کې اورېدل شي. خپل رادیوګانو ترڅنګ اوسې لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.